درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د المریض دیارلس و شپږ نیوي د قوس یلندې دولسمه او د 2018 د دسمبر دریمه د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د مخدرو موادو له درکه د طالبانو مالی سرچینو ته د گزار ورکولو په باب د هلمند والی د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسی جرګه سبا کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د بری په خاطر مبارکي وویل. د فلسطینی ادارې مشر د امریکا له لوري د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د افغانستان د حکومت 12 وزارتونو ته کاندیدان د تیر شنبه په ورځ ولسی جرګې ته ورو پیژندل شول. د ولسی جرګې د دوهم راستیال په وینا د کاندیدانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ پرون پیل شو او نن به هم روانه وي. د افغانستان دفاع، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، د قانون او پټرولیم او د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارتونو ته کاندیدانو پرون خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړل. پنځه کاندید وزیران به نن د خپلو کاري پروګرامونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي او دوه کاندیدان به سبا جرګې ته حاضر شي. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او پوهنې وزارت هم کاندیدان ورمعرفي کړي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن له ازادي راډیو سره په مرکه کې پرون شنبه وویل چې زده کوونکي درسي کتابونه نه لري. په نورستان کې د نجونو د پیشکی لیسې زده کوونکي روبینا پرون شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د لسم ټولګي زده کوونکي وا اوس کال جمن کتاب نه لیو کتاب واکه می گزاره کول. او
د پارون د مرکزی دارالعلوم استادانو هم وویل چې زیات زده کوونکي د پوهنتون لپاره په دولتي ازموینه کې ناکامیږي، چې یو لوی دلیل په نورستان کې د درسي کتابونو نشټوالی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټرکانټیننټل کپ ګټلو مبارکي ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته په څلور ورځنۍ مسابقه کې په 10 وکټونو ماتې ورکړه او د انټرکانټیننټل د اتلولۍ جامې وګټ. د دې مسابقې غوره لوبغاړی راشد خان و ټاکل شو. د انټرکانټیننټل کپ سیالۍ د سه شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او څلور ورځې دوام وکړ. د کرکټ نړیوال شورا پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بری ستاینه کړې ده. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ویاند وایي چې که د امریکا متحده ایالاتونه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني، د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړه شي. محمود حبش پرون شنبه په رام الله کې د محمود عباس په حضور کې د خبرو په مهال وویل که د بیت المقدس موقف په خپل سر بدل شي، نړۍ به یې له پایلو سره مخامخ شي. تر دې خبرو یوه ورځ مخکې رسنیو داسې راپورونه خپره کړل چې د ناڅرګندو امریکایي چارواکو په قول پکې ویل شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواوو ژغ وکړ چې د هاشدل شعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. مکرون پرون شنبه په پاریس کې د عراق د کردانو له صدر اعظم نوشیروان باریزانی او د هغه له مرستیال قباط طالبانی سره وکتل. د فرانسې ولسمشر غوښتنه وکړه چې کردان دې په بغداد کې له حکومت سره خبرې وکړي او کړکیچ دې سره حل کړي. په عراق کې کردانو د روان کال د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ ټول پوښتنه وکړه چې له عمله په دغه هیواد کې د مرکزي حکومت او کردمیشتو سیمو ترمنځ اړیکې خرابې شوې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ده د انتخاباتي کمپاین د کارکوونکو او د روسیې د حکومت د استازو ترمنځ معامله یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره کتلي، خو په دې اړه د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. له ډانلډ ټرمپ څخه پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې یوه خبریال پوښتنه وکړه چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وي. د په ځواب کې وویل چې اندېښنه نه لري. مایکل فلن اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي، خو ویل کېږي چې پر هغه هر ډول حکم له څېړنو سره د هغه په همکارۍ پورې تړاو لري. پنځه بجې او بخښې اووه بجې او شپږ دقیقې شوې. دا زری رادیو خپرونې د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د هلمند والی وای د طالبانو مالی سرچینې بچې د مخدره موادو له درکې تر لاسه کوي ژر وچشي. ولسمشر غنی وای څوک چې افغان چارواکي د داعش په ملاتړ تورنوي باید خپل ادعا ثابت کړي. لیوا افغان ساينس پو سره خواله کوي چې تازه په جرمني کې په اټومي څېړنو کې ډاکټرا کړي.
کوم پرخه چې ما ډاکټرا کړي تا اصلا ته هستوی فیزیک برخه ده، خو پاستوی فیزیک کې چاپیریالی وړانګو پاړه باندې تخصص ده.
په کندوز کې غالی اوبدون کې د بازار موندنې غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ده د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ همکاري نه ده شوې. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. و بجې او و دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د هلمند ولی حیات الله حیات وای د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې بچې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډیر ژر وچې شي. حیات الله حیات وویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د هغه په وینا د مخدره موادو پر لابراتوارونو ورستیو هوایی حمله ش نتیجه ورکړې ده. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند والی حیات الله حیات وای هله لري چې د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بچي د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډیر ژر وچسي. حیات بیګاله هلمند په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې پرونی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو له عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن سره پر دي چې په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو او لابراتوارونو حمله زیات شي خبري کړې دي. حیات الله حیات ویل لکه څنګه چې سږکال له مخدره موادو سره مبارزه پیل شوې که هم داسې پر مخ لاړ سو، باور لرم چې د وسلوالو طالبانو جنګي ماشین به چې د مخدره موادو له قاچاق چلیږي ودرېږي او دا کار به پر امنیت هم ښه اغېز وکړي. جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې له مخدره موادو سره جنګ اعلان کړ او په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر لابراتوارونو د هوایي حملو د زیاتولو خبره وکړه. د هلمند والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د حملو ښه نتیجه ورکړې ده. تقریبا پر دولسو فابریکو حملې شوې په څلورو ولسوالیو کجکي، موساکلا، واشیر او دیشو کې. حیات الله حیات ویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې او په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت 13 میاشت د افغانستان په اړه رپورټ خپور کړ. رپورت کې ویل شوی چې په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د مخدره موادو کښت 3% زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول پروسه د آسیا زړه کنفرانس ته په وینا کې ومنله چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د خواشینۍ وړ یو بلله، خو وی ویل چې دروان کال په 2019 میاشتو کې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت مخدره مواد په افغانستان کې نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري باید خپله ادعا ثابته کړي. ښاغلی غنی دا خبره پرون شنبه په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قوماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسم وکړي. مراسمو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جان نیکلسن وویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له تروریستانو سره جګړه کوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د اداو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول اداوي کوي باید ثابت کړي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قوماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا توند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپل ادا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا داره که یک عضو
دی وی هر څوک چې ادعا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپل ادعا ثابت کړي کنه څادر دې په سر کړي. د ښاغلی غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې ځینې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زیلالی ادعا کړې چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او د اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخته وړي. دی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوي. موږ ستاسو میړانه او شهامت درکړی او د قربانیو مو درناوی کوو او ستاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټول نړیوال ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ. خغلی نیکلسن د غشانوې افغان ځواکونو په تیرو شلو میاشتو کې خېل استراوړنې درلودې خو په خبرې په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نو موړي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې واوریدل چې ولسمشر غنی وایي هغوی چې پر امنیتي ځواکونو د داعش د ملاتړ تور پوری کوي باید خپله ادعا ثابته کړي. تر دې وړاندې پرون په کندهار کې د حکومت د دریځونو یو شمېر منتقدانو په کندهار کې غونډه وکړه. د کندهار د غونډې په اړه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې څو ثبت شوي پیغامونه سره اورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سلام علیکم، زه نور اللهی مهمان د لوګر ولایت برکی برک لسوری سره د کندور د غونډې په اساس پر نظر دا سرګردوم چې دا هغه سیاسي او هغه خلک دي چې پرونه د موږ ملت او د دې اجنډا یې اسه چرتي خبرې ځکه دوی یو امتحان ورکړی دا موږ ملت خو یو په دا وسنی سیاسون او دا پرونی چې دا ټول دې ملت رډوکی کوي ملت هم له دغونه او له دولت نه له ټولو ناراضه ده. هیله لرو چې زموږ په ملک کې داسې خلک او داسې غونډې وشي چې د ملت په درد وخوري، دا خلک زموږ په درد نه خوري. وسلام.
ازادي راډیو ته مو دا پیغام دی چې دغه په کندهار کې کومه غونډه شروع ده. دا ډېره صحیح غونډه ده. اشرف غني او عبدالله څه وکړه په دا څو کاله ملک تر هغه څوک تر کړي د ښار څخه په 2 کیلومترۍ کې ټوله ولایتونه څوک د باندې څه د خلکو کورونه خراب شوه، سړی مړ شوه.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. له خوست ولایت څخه خبرې کوم. د کندهار غونډه چې د عبدالرزاق د کندهار د امنیت کمانډر عبدالرزاق په دستور راغوښتل شوې وه. په دې غونډه کې ټول رشوت خواره د مځکو غاصبین، څوکۍ غوښتونکي، مقام غوښتن کې د قومونو په منځ کې تفارقې اچون کې دا خلک را جمع شوي دي. دونه حقه په یو مشروع حکومت په یو مشروع رئیس جمهور پسې انتقادونه او تخریبات کوي.
د آزادی رادیو په پیغام ثبتون کې ماشین کې ستاسو څو ثبت شوي پیغامونه وو. و بجې او 15 دقیقې شوې وسم. سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د پاکستان له خاورې افغانستان ته پر ورپیش امنیتي ګواښ لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستان د ډان ورسپنې د راپورونو په حواله ویل سوي چې په پام کې ده د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر جیمز ماتیس په لنډ وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونې په حواله د امریکا دواړه پوځي مشران به هڅه وکړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خپلې جګړې لپاره د پاکستان همکاري جلب کړي. یورو ایشیا ریویو لیکي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3000 اضافي پوځیانو د ګمارنې او له افغان ځواکونو سره یې په ګډو پوځي عملیاتو کې د هغوی د ګډون د چمتووالي اعلان کړی دی. خبرونه لیکي چې په پام کې د افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو 2000 پوځیان هم ولېږل سي. له دې سره به په افغانستان کې د ناټو پوځیانو شمیر 1500 ته ورسیږي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکز ده چې پر وسلولو طالبانو فشار راوستل سي څو له کوم مخکنی شرط پرته له افغان حکومت سره د مذاکرو میز ته کښېني. خود دې ستراتیژي د پرمختګ او باثمره نتیجې لپاره لیکوال دا مسأله مهمه ګڼي چې د وسلولو طالبانو او حقانی شبکې مشرتابه چې دا مهال په پاکستان کې په خپلو خوندي مرکزونو کې ډیره دي باید اړ کړی سي چې د افغانستان غرنیو سیمو ته انتقال سي. له دې سره به د لیکوال په باور امریکا وکولی سي په اسانۍ دوی په نښه کړي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په سیمه کې پاکستان د مهم لوبغاړي په توګه یاد کړي او د وسلولو طالبانو د غرض حقانی شبکې ملاتړی هیواد هم بللی دی. لیکوال په دې برخه کې له پاکستان څخه د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې د وسلولو طالبانو پر خلاف د امریکایي پوځ د عملیاتو پر پراخېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د عملیاتو دغه پراخوالی د افغانستان د جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي یو لوی ازمایښت بلل سوی دی. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې لیکي په لومړیو هوایي حملو کې د وسلولو طالبانو د مخدره موادو لابراتوارونه په نښه شول او دغه ابتدایي حمله د هغو هڅو یو برخه ده چې په پام کې ده له هوایي ځواک څخه په استفاده د وسلولو طالبانو مالی سرچینې او نورې شبکې له منځه یوړل سي. ورځپاڼې لیکي په تیرو څو کلونو کې چې کله د جګړې رهبري افغان قواوو ته وسپارل سوه امریکا له خپلو افغان همکارانو خپل هوایي ملاتړ کم کړی و. خو د ولسمشر ټرمپ د پلان پر اساس افغان ځواکونه لا هم د رهبری رول لري مګر د امریکا عمده هوایي ملاتړ به ورسره وي.
زموږ شخله آزادی رادیو اوري و بجاو اتلس دقیقې دي. په افغانستان کې یوازې یو یا دوه تنه شته چې په اتم کې د دکتورا تر سطحې زده کړې کړي دي. محمد تنها یو له هغو افغانانو څخه دی چې د جرمني په هانور پوهنتون کې د اتمي فزیک په برخه کې تازه دکتورا اخیستې ده. له محمد تنها سره د دوی د رښتیا او زده کړو په اړه غږېدلې او لومړی مې ورته ویلي چې په خپله زموږ اوریدونکو ته ووایي چې د دکتورا موضوع زوی دقیقا څه و؟
کومه برخه کې چې ما دکتورا کړې ده اصلا د هستوي فزیک برخه ده. خو په هستوي فزیک کې د وړانګو چاپېریالي وړانګو په اړه باندې تخصص ده او دا چې سره یو ځای کې په اصطلاح چې د هغه مواد چې رادیواکتیف دي او هستوي مواد دي یو دا چې کله په چاپېریال کې خپرېږي او نفوس کوي دې علم ته په ټوله کې رادیو ایکولوژي وایي یا د چاپېریال هغه رادیولوژیک برخه مطالعه. نو ما اصلا په دغه برخه کې کړې ده.
استاسو د دکتورا په افغانستان کې څومره د استفادې امکانات لري؟
او دلته دا یو بلغه مسله چې تاسو یاد کړئ یو په اصطلاح غلط فهمي وایم یو تیروتنه د خلکو په ذهنو کې ده چې هر څوک چې فزیک کاستي فزیک کوي چاپېریالي فزیک کوي هغه ضرور نه ده چې اټومي وسلې باندې په جوړولو باندې لګي آی. صحیح ده چې په اصولو په اساساتو باندې به پوهېږي خو دا کار اول خود یو شخص نه ده د سخت غټ ګروپ کار ده او دوم خبر ده چې دا کارونه په ډیرو سیاسي او جیوپولیټیکو مسایلو پورې تړلې دي. موږ ډیر واضح ستراتیژي او پالیسي ده چې موږ یوازې سوله ییز استوي ټکنالوژي کارو او هغه په صنعت، زراعت، طبابت او د انرژي په تولید کې چې هغه د استوي انرژي تولید ده. نو په دې کې ډیر زیات دا د کارونو طیف دومره پراخ ده چې سړی هر برخه کولای سي کې شامل کړي. خو موږ لا ابتدایي برخو چې کولای سي لږ بودیجه باندې ډیر موثره واقع شو، چې زراعت ته مثلا د تخمونو د اصلاح او تداوی د سرطانونو ده د وړانګو پوسته باندې.
بیا هم باندې چاپیریال موضوع یادومه. تاسو ویل چې د چاپیریال سره هم ارتباط لري او داسې ویل کیږي زموږ په وطن کې چې د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جنگ دی او بمونه استعمال شوي دي، او ممکن ځینې داسې بمونه هم استعمال شوي وي چې په هغو کې مضرې وړانګې کارول شوي وي یا پاتوی اثار پاتوی. په دې برخه کې هم تاسو کار کولای شئ؟
او بالکل، د ما اصلا کار برخه دغه برخه و چې زه د چاپیریال نمونې د تیګو د وړا د خاورې او د غوړ ټولې کم او د هغه موادو اندازه کې معلومه کم چې کولای شي په مصنوعي ډول باندې د وسطو د استعمال نه وروسته هم چاپیریال کې موجود وي، او دا غا پایلې د ماپټیز کلینیکل سټډی دی او دا نمونو کوم سیمه چې دی هغه کلینیکل سټډی دی.
په جرمنی کې ډاکټر محمد تنهاو چې په هانور پوهنتون کې تازه د اټومي فزیکي ډاکټر اخیسته ده.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندوز کې د غالیو سوداګرو اوبدون کې وایي چې د دوی د تولیداتو لپاره بازار نشته. دوی وایي چې حکومت او نړیوالې موسسې په نړیوالو بازارونو کې د دوی د تولیداتو لپاره بازار پیدا کړی. له کندوز د اجمل آریان راپور.
په کندوز کې د غالو یو شمېر اوبدونکي او پلورونکي بهرنیو بازارونو ته د نه لاسرسي له کبله شکایت کوي. د دوی د خبرو پر بنسټ هغه غالۍ چې په کندوز کې تولیدیږي لومړی پاکستان ته وړل کیږي او بیا له هغه ځای څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د غالو یو شمېر سوداګر د افغانستان له دولت څخه غواړي چې د افغانیو غالیو لپاره د په بهرنیو بازارونو کې د پلورلو زمینه برابره کړي. په دغه ولایت کې د وطني غالو یو تن پلورونکي محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ورځو کې د غالیو بازار ښه شوی دی، خو د وطني غالیو ډېره برخه بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. خو د هیواد دننه خلک دومره وطني غالۍ نه اخلي ځکه د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی. بلخوا د کندوز ښار د غالیو پلورلو په راسته کې یو بل غالۍ پلورونکی شکرالله بیا وایي چې دولت باید د دوی غالیو لپاره په نړیواله کچه د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. زموږ وطني غالۍ ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي او بیا د پاکستاني او ایراني سوداګرو لخوا پرې د پاکستان او ایران مارک لګول کیږي او د خپل د هیوادونو په نومې په بهرنیو بازارونو کې خرڅوي. د غالۍ اوبدونکي او پلورونکي زیاتوي چې په هیواد کې دننه افغاني غالۍ دومره څوک نه اخلي. خو د غالۍ یو تن سوداګر عبدالله بیا وایي چې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې وطني غالۍ واخلي.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن چې یوازې د څلورویشتو ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتي فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم پیغام ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسیې د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معاملې یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2018 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کار پیل کول په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره کتلی دي. خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څېړنو سلاکار دی. د امریکا یو شمیر خبری رسنوی ویلی مایکل فلین شای شهادت ورکړي چې ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلین به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وویل
نه
زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره شوي هېڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی په هېڅ ډول هېڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده سوی نو موږ ډېر خوشحاله یو. خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلین تر څنګ به ودرېږي که نه ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلین له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ترامپ پر ټویټر ولیکل چې فلین په خپلو دروغو اعتراف کړی دی دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلین په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپل خوشه او پوره درک دروغ ویلي دي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري وسم د دې خبری مجلې د جنو مهمو خبرونو سرټکی. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټر کانټینینټل کپ ګټلو مبارکي ورکړه. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویاند ویلي چې که د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړه شي. او وسم به ژوند رنگونه واوري
د ژوند رنگونه.
نوم حبیب رحمان دی او سیدونو اوسیدو زم خوګیانو دی او فلال په جلال آباد نګرار کې اوسېږم. کاروبار د دې ګوتمو کاروبار کوم.
څه ډول ګوتمې در سره دی؟
هر رقم چې وغواړي یاقوت زمرود بیروج عقیق پیروزه.
قیمتي کومې دي؟
قیمتي خو د ټولو نه زمرود دي بیا پسې یاقوت دي بیروج هم قیمتي دي خو خپل رنگ برې هر یو شی خپل ځان ته معیار لري.
ته په دغو ګوتو کې راوخه چې هغه ډېره ښه کومه یوه ده اولې ښه ده؟
یاقوت یې اول دی. یاقوت چې هغه اول نمبر دی زمرود هم دي.
دغه ګوتمۍ چې ما اخیستې ده په دې کې څه ښه والی ده چې قیمته ده؟
دا جواهر دي. په دنیا کې بهترین ټولو نه غټ تجارت چې دی یاقوت دی جواهرو دی. لکه یاقوت شو زمرود شو بیروت شو دا جواهرو کې نیلم دی په دې کې راځي. لکه الماس دی کنه اول ترین قیمتي دغه الماس دی او نور چې دی بیا یاقوت دی زمرود دی. هر شی په شفافیت هر شی خپل قیمت لري.
دا یاقوت د کوم زیدی؟
یاقوت دی جګدلک دی. زمرود چې دی هغه دی پنشیر دی. بیروت چې دی نورستان او د کونړ دی.
دا به چیرته جوړیږي؟
دا هم دلته کابل کې هم جوړیږي په ننګرهار کې هم جوړیږي پېښور ته هم خلک وړي هلته هم جوړیږي هند ته هم خلک وړي.
خپله دې څه ډول ګوتمۍ په ګوتو کړې دي؟
خپله دوه دانې پیروزي دی یو عقیق دی.
خپله دې له شوقه دغه کار را شروع کړ که له مجبوریت؟
شوق هم دی او مجبوریت هم دی. نو مجبور هم غریبي هم کوو مزدوري دپاره مزدوري هم کوو شوق هم هم دی.
د ورځې حساب په سلګونو کوې که په زرګونو کوې؟
نه په سلګونو. اوس خو هغه سلګون هم نشته دی خو پخوام په زرګونو م حساب کوو په ډالرو م حساب کوو په سلګونو. خو اوس نشته دی غریبي نشته دی کاروبار د ټولو خلکو بند دی.
د دغه کار یوه جالبه خاطره دیکھ راته وایې؟
جالبه خاطره یې دا ده چې یو خارجي یو سړی و دلته کنه د ډېر وخت نه کسبي و یو دانه اخیستې وه په 15,000 روپۍ ډالر. دلته یې مونږ ته راوړله مونږ ته یې ویل دا په څو ده وې؟ مونږ ورته ویل دا خو شیشه ده دا خو بدله ده دا خو اصلي نه ده دا دې په څو اخیستې وې؟ دا ما په 15,000 ډالر اخیستې ده. ما ورته ویل دا خو بدل دی دا خو دا 2,000 روپۍ 2,500 روپۍ قیمت لري. مونږ یو بل ملګری و هغه ورته ویلې نه داسې نه ده څو دې اخیستې 15,000 په 16,000 یې راکوي. یو دم جیګ شو چې ولا دا خو اصلي ده او بس بازار یې پرې خو وتښتېد.
وروستۍ پوښتنه دا درنه کوم چې دغه جواهرو د ژوند جوړ کړی که نه؟
هو ډېر 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 په سلو کې انشاءالله اویا پتیا پیسه ده باندې زه ډېر ورسره خوشحاله یم.
دا هم د ژوند یو رنگ و د ژوند رنگونه خبرونه د آزادی رادیو په لومړی خبری مجله کې وړاندې کیږي. د آزادی رادیو د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس بل خبر